رنج مرا پایان پایان از دیگران غافل.
درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په یو بلخ پرونه کې مو هر کله کو وخت لس بجې دي. نن د جمعې ورځ د جمعې په ورځ عموما د لس بجو په خبرونه کې د ازادي رادیوي مجله خبرو خو مخکې تر هغه خبرونه او ریپورتونه لرو. په مخکې د دې سات خبرونو ته قطر وای چې د افغانستان د امریکایي پانتون د دوو استادانو د خوشی کولو په هڅو کې مهم رول لوبولی. اروپایي ټولنې له افغانستان سره خپلې بیړنۍ مرستې 10 میلیون یورو ته لوړې کړې دي. او د اسرائیلو لوی څارنوال د دې هیواد صدراعظم رسمن د فساد په څو مواردو تورن کړ. بشپړ خبرونه واورئ په سر کې هم د افغانستان په اړه. قطر وای چې د افغانستان د امریکایي پانتون د دوو استادانو د خوشی کولو په هڅو کې مهم رول لوبولی. طالبانو د سې شنبې په ورځ د حقانی شبکې د مشر د ورور انس حقانی په ګډون د خپلو دریو جګپوړو غړو په بدل کې امریکایي کیونګ کینګ او استرالیایي تیموتی ویکس چې په 2018 کال کې په کابل کې تختولی و خوشی کړل. دا قطر د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې تیر شپه خبر شو ویل شوی چې دا هیواد په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او د جګړې د پایته رسولو لپاره د افغان حکومت او طالبانو لخوا د خنډ د دې اقدام هرکلی کوي. چارواکو ویلي دي چې کینګ او ویکس جرمني ته رسیدلي او هلته د امریکا په یو پوځي روغتون کې تر درملنې لاندې دي. اسوشیتد پریس خبري اشانس ته یو امریکایي چارواکي له قبل چې نوم یې نه دی یاد شوی خبر ورکړی چې په جرمني کې د امریکا او استرالیا سفیرانو پرون له دې دوو استادانو سره د امریکا په یو پوځي اډه کې وکتل. بلخوا د ملي اردو لس سرتیري چې طالبانو د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې سره صلیب ته سپارلي وه پرون په لشکرګاه ښار کې افغان چارواکو ته وسپارل شول. په کابل کې د آی سي آر سي د عامه اړیکو مسؤول روبین واودو تیر ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
The ICRC was approached by the parties in order to د
وای خکلو ډلو له سره صلیب څخه وو وختل چې د افغان پاوز لس اسیر شوی سرتیری تسلیم شي او له نهر سراج ولسوالۍ څخه لشکرګاه ته انتقال کړي. ICRC وای د دې سرتیرو د خوشکېدو په خبرو کې منځګړیتوب نه دی کړی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي سلمی خلیزاد پر ټوټر په یو بیان کې د طالبانو د اقدام ستایلی. لبل خو د هلمند ولایت د اړیکو او اطلاعاتو د برخې مسول زاهد تل ازادي رډیو ته ویل خوشی شوی اسیران ټول سرتیری دي او لوړ رتبه پوځي افسران په ډله کې نشته. افغان حکومت پر روانونه کې د حقانی شبکې درې مهم غړي د افغانستان د امریکایي پانتون د دوو بهرنیو استادانو په بدل کې خوشی کړل. د دې لستنو سرتیرو خوشی کول هم د همدغه معاملې د یوې برخې په توګه یاد شوی. اروپایي ټولنې له افغانستان سره خپلې بیړنۍ مرستې 10 میلیون یورو ته لوړې کړې. اروپایي کمیسیون پرون په یو بیان کې ویل چې په افغانستان کې د بشري وضعیت له خرابې وروسته یې دا اقدام کړی. په بیان کې راغلي چې 30 میلیون یورو اضافي مرسته به د بیړنیو روغتیایي خدمتونو د استوګنځایونو د څښلو د پاکو اوبو د برابرولو او د ښځو او ماشومانو د ساتنې پر چارو ولګول شي. د اروپایي ټولنې د بشري مرستو ناظم کریستوس ستالیندیز ویلی چې افغانان د سګنی کال لپاره نه وزي د حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړو بلکې د درنو سیلابونو لکبل هم زیانمن شوی دی. د اسرائیلو لوی څارنوال د دې هیواد صدراعظم رسمن د فساد په څو مواردو تورن کړی. دا اقدام خایي اسرائیل یو نامعلوم برخلیک سره مخ کړي. د اسرائیلو لوی څارنوال پرون خبریالانو ته ویل چې بنیامین نتنیاهو په تقلب د امانت په خیانت او د بډو په منلو تورندې. هغه زیاته کړه چې دا پریکړه د لپاره سخت و. مندلی بلیت وای نن سخت او ګران ورسته. نن ما د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو مدافع وکیل ته خپل هغه پریکړه اعلان کړ چې مخې دې په دریو جرمونو تورن شوی. د نتنیاهو په اتهام پانه کې ویل شوی چې هغه په یو قضیه کې د سلګونو زره ډالرو په ارزښت شامپاین مشروب او سیګریټ په بډو کې منلی او په دوو نورو مواردو کې هڅه کړې له رسنیو څخه د ځان په ګټه کار واخلي. نتنیاهو د اسرائیلو لومړنی برحاله صدر اعظم دی چې په فساد تورنیږي. نتنیاهو دا تورونه له کودتا سره یو شان بللی او ویلي دي چې استعفا به ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیل له سخت سیاسي کړکیچ سره مخامخ دي. نتنیاهو او سیالی بینی گانس د سپتمبر د میاشتې له انتخاباتو وروسته د اسرائیل په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره په پارلمان کې د اکثریت ائتلاف جوړ نه شو کړی. د اوکراین پولیسو د اسلامي دولت ډلې یادایش په غړیتوب یو مشکوک سړی نیولی. دیرش کلن ژیتومیر د اوکراین د پلازمینې کیف په لویدیځ کې د عملیاتو پر مهال نیول شوی. دا اوکراین پولیسو پرون په یو بیان کې ویل تورن چې روسیې دی په اوکراین کې پټ شوی و او د انټرپول یا نړیوالو پولیسو د غوښتنې په اساس نیول شوی. په رپورټونو کې د پولیسو له قبله ویل شوي چې وایي نوموړی له داعش سره د یوې اړوند ډلې مشر ګڼل کیږي. او د سربیا ولسمشر وایي د دې هیواد استخباراتي ادارې د روسیې جاسوسانو د سربیا د اوسنیو او پخوانیو پوځیانو ترمنځ له استخباراتي عملیاتو څخه پرده پورته کړي. الکساندر ووجیچ پرون د ملي امنیت شورا له غونډې وروسته په یو خبری کانفرنس کې په دې اړه څرګندونه وکړي. دا غونډه پر یوټیوب د هغه ویډیو له خپرېدو وروسته راوبلل شوه چې په پلازمینه بلګراد کې د روسیې د سفارت پوځي اتشا یو سړی ته د پیسو د ورکولو په حال کې ښیي. ولسمشر ووجیچ وویل هغه سړی چې پیسې اخلي د سربیا د پوځ متقاعد افسر و، خو د یې نوم یوازې زیکه یاد کړ. دا سربیا ولسمشر ویل دی کسانو په ډسمبر میاشت کې سره کتلي و، هغه ونویل چې دا ویډیو چا جوړ کړي، خو دومره یې ویل چې سربیا جنټان واخیستي. ولسمشر ووجیچ زیاته کړه چې مشکوک روسي جاسوس له درې نورو کسانو سره هم لس ځلې تماسونه نیولي او هغوی ته یې درې ځلې پیسې هم ورکړي. نوموړي زیاته کړه چې پر دې سربیره د روسیې د استخباراتي ادارو د هغو غړو فعالیتونه هم مستند شوي چې د سربیا له نهه پوځیانو سره تماسونه لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اوربن په افغانستان کې د سولې د خبرو د پیل لپاره مهم شرط پلی او د سولې په بهیر کې د افغان حکومت پر مخکخ رول ټینګار کړي. ارګوي چې خغلی ټرمپ پرون له ولسمشر غنی سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان د امریکایي پانتون د دوو بهرنیو استادانو په خوشی کولو کې د هغه رول ستایل او هغه ته واشنگټن ته د سفر بلنه هم ورکړي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې.
ارګوی د امریکا او افغانستان ولسمشرانو په دې ټلیفوني خبرو کې د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوه استادانو له خوشی کې دونیولې د اسلامي دولت ډلې یا داعش تر وروستۍ ماتې او د سولې تر خبرو پورې د بیلابیلو مسایلو په اړه بحث وکړ. د ارګویان صدیق صدیقی تیر ماښام ازادۍ راډیو ته ویل چې ولسمشر اشرف غنی له خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره پرون متحده عربی اماراتو ته د سفر پر مهال خبرې وکړې. خغلی صدیقی زیاتوي چې په دې ټلیفوني خبرو کې ولسمشر غنی خغلی ټرمپ ته د حکومت د سولې د وفقرۍ پلان په اړه معلومات ورکړل او خغلی ټرمپ د سولې لپاره د اساسي شرط په توګه پر اوربن ټینګار وکړ. د صدیقی په وینا ولسمشر ټرمپ د سولې په پروسه کې د افغان حکومت رول مهم وباله.
رئیس جمهور ترامپ تاکید کرد که به خاطر آغاز مذاکرات
ولسمشر ترامپ تینگار وکړ چې اوربند د سولې د خبرو له پیلې دوه مخکې مهم او حتمی شرط دی. د امریکا ولسمشر همداراس تینگار وکړ چې د سولې د بهیر د بریا لپاره ډیره مهمه ده چې په دې پروسه کې د افغان حکومت ګډون او مدیریت حتمی شي.
افغانستان د دې پروسه باید حتمی شوه.
وسلوالو طالبانو تر دې دمه د اوربند او افغان حکومت سره د مستقیمو خبرو غوښتنې رد کړې دي. ولسمشر ټرمپ د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ په قطر کې د خبرو له نهو پړاوونو وروسته په سپتمبر میاشت کې د سولې خبرې وروسته له هغه لغ وکړې چې په کابل کې د طالبانو په یو برید کې یو امریکایي پوځي او یو لس نور کسان ووژل شول. د امریکایي پوهنتون د استادانو خوشی کېدل بل موضوع و چې د خغلی صدیقی په وینا د دواړو ولسمشرانو په ټلیفوني مکالمه کې خبرې پرې وشوه.
رئیس جمهور ترامپ از رئیس جمهور افغانستان تشکر کرد بخاطر
ولسمشر ترامپ د افغانستان له ولسمشر څخه لدې کابل مننه وکړه چې د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو په خوشی کولو کې ډېرې هڅې وکړي.
د تن رها شوه.
ولسمشر ترامپ ورمورز هم پر ټوټر په یو پیغام کې لخاغلی غنی څخه مننه کړې و او د امریکایي په هنتون د استادانو په بدل کې د دریو طالب مشرانو خوشی کېدلې د ضرورتیا یو اقدام بللای وو. ترامپ لیکلی وو د هیلمند چې دا ګام به د سولې په برخه کې د اوربند په څیر نورو خو پرمختګونو ته لاره پرانیزي. طالبانو د سه شنبې په ورځ د حقانی شبکې د مشر د ورور اناس حقانی په ګډون د خپل دریو جګپړو غړو په بدل کې امریکایي کیوین کینګ او استرالیایي تیموتی ویکس چې په 2014 کال کې په کابل کې تختول شوی وو خوشی کړل. د لویدیز یو شمیر مشرانو هم د دې تبادله ستاینه کړې او دای د سولې د ټینګښت په هڅو کې یو نوی ګام بللای دی. د ارګویان زیاتوي د امریکا ولسمشر د مکالمې په پای کې خپل افغان سیال ته د واشنگتن د رسمي سفر بلنه ورکړه او افغان ولسمشر هم دا بلنه ومنله، خو ښاغلی صدیقي د دې سفر د نیټې په اړه څه ونه ویل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
هغه لستنه افغان سرتیری چې په نهر سراج ولسوالۍ د هلمند کې طالبانو د سره صلیب نړیوالې کمیټې ته تر خوشی کېدو وروسته سپارلې وو، پرون په لشکرګاه کې افغان چارواکو ته وسپارل شو. په اړه یې له هلمند څخه د ازادي رادیو خبريال الیاس تای رپورټ راکړي.
د ولایت مقام د دوهم منزل په زینو کې د والي دفتر ته پورته کېدونکو د ملي اردو تازه خوشی سوي لا سرتیری خوشاله ښکاري. جامعه نوی دی خو د دوی ټولو سپین خولي پر سر او پنټ کوټنه غوسی دي چې په ښکاره د طالبانو د زندان څیره بیانوي. لاس ټول خوشی سوي سرتیر په هلمند کې نیول سوي دي. دوا پکې ادعا کوي چې د تیر کال د کوچنی اختر د دو طرفه اوربند پر مهال چې دواړو غاړو کولای سول دی واو بل سیمو ته آزاد تګ را تګ وکړي طالبانو نیولې دي.
اوربند کې ونیول ما په سنگین کې په لارې ونیوم، داسې خپل اوربند پالات کې زه خوشی ما دی خپل دغه ته وطن ته ملاق گیر کړم. ډیر خوشاله يم د افغانستان حکومت نه او بسیار زیات خوشاله يم.
نام ما کیاس اسلام الدین است، یکی از سربازان ملی اردو افغانستان هستم. ما را ناگهان در جنگ اسیر کردند، دیگر در مدت 2 سال ما در زندان طالبان بندی بودیم، اسیر بودیم. دیگر طالبان کتی ما بسیار به نفرت سعی میکرد که به طرفشان سعی میکردیم که کتا کتا لنگوتار زده بود، کلان کلان ریشه را مانده بود. ما میگفتیم این چه اگه آدم فرشته باشه، ولی نه، بسیار کتی ما بد چلند کردن.
د افغانستان حکومت دا کرب د میاشتې پر 23 نیټه د طالبانو له لوري د افغانستان د امریکایي پونتون دوو تښتول سو استادانو د خلاصون په بدل کې د حقانی شبکې درې مهم غړي خوشی کړل. د حکومت دغه کار په بدل کې طالبانو د ملي اردو له سرتیرو هم آزاد کړل چې د پنځمې په ورځ د سره صلیب د نړیوال کمیټې لخوا د طالبانو څخه تسلیم او لشکرګاه ته انتقال کړ شو. د هلمند والی په یو کانفرنس کې ول د طالبانو د دغه شی اقدام ستاینه کوي او غواړي چې مرکزی حکومت او طالبان د سولې د مخامخ خبرو او اعتماد جوړونې په خاطر دې ډول فعالیتونو ته ادامه ورکړي.
چې نن نه په مراسم زمونږ د لستنو ملي اردو سرتیری شي د هلمند په مختلفو ساحاتو کې ولسوالیو کې د دشمن لخوا نیول سوی وو، یا په کورو خاطر روان وو او یا د اوربند په شپه ورځ کې وو نیول شوی وو. نو نن موږ ته وسپارل شو چې تاسو عملا وګورئ.
د حقانی شبکې درې غړي اناس حقانی، مالی خان او حافظ رشید روانونی د باګرام له زندان څخه خلاص او د قطر پلازمینه دوحې ته انتقال شول. په څنګ کې د افغانستان د امریکایي پونتون دوه استادان امریکایي کیوین کینګ او استرالیایي تیموتی ویکس هم چې په 2014 میلادي کال کې په کابل کې ترتول سول د طالبانو لبنده خوشی سول. په هلمند کې د سرحدي اردو د څلورو ملي واکمندان جنرال زیرګل مقبل په دغه غاډه خبرې ناشته کول. د دوی د معلوماتو لمخې لا هم شپانس د ملي اردو سرتیری د طالبانو په زندان کې دي چې د خوشکولو لپاره به هیڅ ډول هڅې ونه سپموي. طالبانو د ملي اردو د تازه خوشی سو سرتیرو ادعا رد کړې ده. د دوی یو ویاند کریم محمد یوسف احمدی ازادي راډیو ته ویلي چې دوی د بندیانو سره هر ډول ظلم عیب بولي او دا کار نه کوي. محمد لیاستای د ازادي راډیو هلمند.
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 0.5 صفحه هم نیولای شي.
او سم مخکې لدی چې د ازادي رادیوي مجلې ته ورشو د باور چې نړیوال رسنې د افغانستان په اړه څوي ملالې بشیر ورته کتنه کړې.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغان کورنۍ په اړه مقاله خپره کړې ده چې ورباندې څو لسیزې مخکینی ماین د روان کال په پسرلي کې چاودلی. د مقالې په پیل کې راغلی چې په بامیان ولایت کې د یوې کورنۍ پر درو زامنو د شوروي اتحاد د وختو ماین وچاودید او دا کورنۍ د غم پر ټغر کښېناوله. دا ماین درې دېرش کاله مخکې د شوروي اتحاد الوتکو غورځولی وو او هلته تر هغه وخته ناچاودېدلی پروت و چې عامر خان لیاقت او مجتبا وموند. مقاله لیکي چې په افغانستان کې ناچاودېدلي ماینونه چې د کوچنیانو لاسته ورځي او پر هغوی چاودي له بیرونکو غمیزو یوه ده. نیویارک ټایمز لیکلی په افغانستان کې یوازې په 2018 کال کې هر میاشت 118 ملکیان د ناچاودلو او شخو سویو ماینونو په پیښو کې ټپیان او ووژل سول. آی ټی وی خبرونې د یو 14 کلن افغان پناه غوښتونکي په اړه لیکلي چې په دې وروستیو کې په برتانیا کې د ملي کرکټ جایزه ترلاسه کړه. مقاله لیکي بشیر جبارخیل د روان کال په لومړیو کې برتانیې ته په داسې حال کې رسیدلی چې نه ورسره پیسې وي او نه هم د کورنۍ غړي. دغه افغان پناه غوښتونکی اوس په تیفورد ښار کې اوسي او د دې ښار د کرکټ ټیم غړی دی. د په اتو میاشتو کې انګلیسي زده کړې ده. دغه 14 کلن افغان بشیر جبارخیل ته په لارډز کې د کرکټ په برخه کې د وړتیا په خاطر جایزه ورکړل سوه. ریلیف ویب خپرونې له افغانستان سره د اروپایي کمیسیون د مالی مرستې په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې اروپایي کمیسیون په افغانستان کې له هغو خلکو سره چې بشري وضعیت یې مخ پر خرابېدو دی په بیړنیو مرستو کې 40 میلیونه یورو اضافه کړي دي. له دې سره به سږ کال د مقالې په وینا د افغانانو له بحران سره د اروپایي ټولنې ټوله مالی مرسته 10 میلیونه یورو ته ورسیږي. ریلیف ویب په دې مقاله کې لیکلي چې اروپایي ټولنې دا مرستې زیاتې کړې چې په ټول افغانستان کې هغو کورنیو ته په ځانګړې توګه کوچنیانو ته مرستې ورسیږي چې بېځایه سوي او یا هم طبیعي آفاتو اغېزمن کړي. اروپایي ټولنې په افغانستان کې له 1992 کال راهیسې بېلابېل بشري فعالیتونه تمویل کړي او تر اوسه یې له دې هېواد سره 802 میلیونه یورو مرسته کړې ده. د مقالې په وینا په افغانستان کې د امنیتي ستونزو له کبله 3.4 میلیونه افغانان بېځایه سوي دي. په همدې حال کې 6 میلیونه افغانان اوس هم په ګاونډي ایران او پاکستان کې د کډوالۍ ورځې شپې سبا کوي. په مقاله کې له دغو څخه ډېری یې ناثبت سوي یا غیر قانوني بلل سوي دي.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته نننې ازادي رادیو مجله وړاندې کوم. د رادیو مجلې په نننې غنه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ د نورستان د اندر باغ یا اندر کون د ساتنې په اړه راپور برابر کړي.
اول په سړی کې چې یو شورا دلته دایریدل د خلکو به تقریبا هر سړی چې زلمیتوب ته رسیدلې نو هغه به یا به یو دانه اګۍ او یا د کارغه سر به راوړل کرانه او هغه به هغه د وخت حساب سره
په هنر جاج کې ل جاوید امیر خیل سره د پښتو اوسنۍ موسیقي جاج خلو.
کله چې ته بده پسې لګرنیا چولې وچ د تاسو چې لګي د څه کیسه روان کړی ده څه خبره ده نو سندرغړې مې متوجې کیدل او تاسو ته د ډېر منر تاسو زما خپل زما تاسو وي
په فنکار برخه کې د چمبي پاړه یو هنري راپور لرو.
هڅه هغې چمبي په هنه باندې اسه आवाज بچي واغه ما ویلې او جړل بمې ما بغا مسله سپکې دي.
په ځپانه کې به لنډ کیسه امن واوري.
د مرغۍ چغا په خود کړ مخې په سی ورواړه د چنار لمنځه ژغ راته.
او په ورېښمین خیال کې به د هارون باچا زمزمي واوري.
لتر خجنګ بلاستړ
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور.
تیرونی د لړم په شپږ ویشتمه د محصل نړیوال ورځ و. دا ورځ که څه هم د نړۍ په پرمختللو ټولنو کې نمانځل کیږي، په دې وروستیو کې په افغانستان کې نمانځل رواج شوی دی. دا د یو ښه دود په توګه د مشهورېدو په خوا روانه ورځ ده، او له دې ښکاري چې په افغاني ټولنه کې د علم او تعلیم سره اړیکې د پخوانیو پیړیو په پرتله ډېرې شوې دي. پرته له شکه په افغانستان کې به محصلانو ته د زده کړې هغه زمینه نوي برابره کومه چې د نړۍ په پرمختللو هیوادونو کې برابره ده. مګر که تیرو لسو کلونو وړاندینی تعلیمي او تحصیلي حالت ته ځیر شو، نو وبګورو چې اوس ګڼ پرمختګونه رامنځته شوي دي. د ګڼو خصوصي پوهنتونونو د رامنځته کېدا سربیره د دولتي پوهنتونونو کیفیت ورځ تر بلې په لوړېدو ده، او دا چاره د یو روښانه راتلونکي زیری لري. په افغانستان کې د ښه او معیاري تعلیمي چاپیریال د رامنځته کېدا په هیله نننۍ خپرونه پیلو، او په پیل کې له مرسلین ارسلا څخه د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د ملي امنیت د لوی ریاست مسؤلینو اولس تاریخي آثار د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته وسپارل. دغه آثار چې د قاچاقو په ډول بهر ته لیږدول کیدل، د ملي امنیت د لوی ریاست موظفینو له لوري په بامیان ولایت کې نیول شوي وو، د اطلاعات او فرهنګ وزیر ته وسپارل شول. د افغانستان د ملي موزیم د رئیس فهیم رحیمی د څرګندونو له مخې، دغه آثار په 12مې پیړۍ پورې مربوط دي. هغه د ملي امنیت او ملي پولیسو له موظفینو څخه مننه وکړه، او ویل چې دغه دوو بنسټونو تر اوسه 15,000 تاریخي آثار د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته سپارلې دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست حسینه ساپی ویل، تاریخي او فرهنګي آثار د هیواد د ملي هویت ښکارندوی دي، او د هیواد د امنیتي ځواکونو دغه اقدام د دې ښکارندوی دی چې هغوی نه یوازې د هیواد د امنیت او ځمکنۍ بشپړتیا دفاع کوونکي دي، بلکې د تاریخي او لرغونو آثارو د قاچاقو مخه هم نیسي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د لغمان ولایت له عامه کتابتون سره سلګونه عنوانه کتابونه مرسته وکړه. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان محمد رسول باوري په مشرۍ و پلاوی د خپل سفر په ترڅ کې د لغمان له عامه کتابتون، موزیم او لنکن ښوونیز مرکز څخه لیدنه وکړه، او عامه کتابتون ته یې کتابونه وسپارل. په یادو کتابونو کې بیلابیل علمي، هنري او څیړنیز کتابونه شامل وو چې په دې سره به یاد کتابتون لا غني شي. د یادونه ورده چې د فرهنګ او هنر معین دغه سفر په ترڅ کې په لغمان کې دی وی ګالری پرانیسته هم وکړه، چې پکې لاسي او هنري تابلوګانې ننداري ته خودل شوې دي. د هرات پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د محصلانو فرهنګي کمیټې د استاد سید ضیا الحق څخه د ادبي فعالیتونو د درناوي په مناسبت یو پروګرام جوړ کړ. په پروګرام کې چې د استادانو، محصلانو او د استاد څخه د شعرونو د مینوالو په ګډون جوړ شو، د هرات پوهنتون د ادبیات او بشري علومو پوهنځي رئیس پوهنمل احمد غنی خسروی وینا وکړه. دغه راز ډاکټر صلاح الدین جامید دغه پروګرام د جوړولو مخه د استاد څخه د مقام او کارونو منځنه وبلله، او د محصلانو لخوا د کرکتنې لیکل په هرات کې د کرکتنې بازار د غوړېدو لپاره یو ښه زیری وباله. د پروګرام په دوام د استاد سید ضیا الحق څخه د شعرونو په اړوند څلور لیکل شوي کرکتنې د ژبي او فارسي ادبیاتو محصلانو زهري رحمتي، مصطفی جهش، لیلا سروري او د استاد څخه د برف کاکول غزلیاتو په اړه کرکتنه هم اکرام بسمل ولوستله.
په هر تصویر کې زر خبريسته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږي. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب @ rferl.org.
د نورستان په واما ولسوالۍ کې اندر کون هغه سیمه ده چې د استورو په اساس د دغې سیمې خلک یې د اندر رب النوا باغ بولي. کچېری د نورستان پاړه په خوانی استوروي کې سی ولولي، نو د اندر ذکر به پکې خامہ خالولي. اندر د دغې سیمې رب النوا وو، او له میلاد وړاندې به د دغې سیمې خلکو د اندر عبادت کاوه. د واما په ولسوالۍ کې د اندر باغ اوس هم شته چې د شرابو د جوړولو لوی لوی له تیږې جوړ شوي لوښي پکې شته. دا باغ ګڼې میوې لري، او د سیمې خلک یې ساتنه کوي. په اړه یې روح الله انوري راپور لري.
اندرکوند یا اندربند د نورستان ولایت د واما ولسوالۍ په پراخه او لوړه ساحه کې له زرګونو کالو را په دیخوا آباد دی. تاریخ پوهان وایي چې دغه باغ شاوخوا 4000 کاله لرغونتوب لري. اندر د پخوانی کافرستان ربونه وو. د هغې زمانې د خلکو لخوا په یاد باغ کې د شرابو جوړولو د پاره غټې غټې تیږې توګل شوي. په یوه کې یې له انګورو څخه د شرابو د جوړولو کوچنۍ فابریکه او له همدې سره نږدې په دریو نورو کې بیا د شرابو ساتلو د پاره ذخیرې جوړې شوي. دغو ذخیرو سرونه هم درلودل، خو په افغانستان کې د 40 کلونو جنگونو په دوران کې د بودا مجسمې په څیر دا هم د کفر د پاتوشونو په نوم له منځه وړل شوي دي. په تیګو کې د دغه باغ د خړوبولو لپاره د اوبو لختې ویستل شوې. که څوک له تیګو څخه دا ټول جوړ شوي شیان وویني، نو فکر به وکړي چې 4000 کاله وړاندې دا ذخیرې لختې او د شرابو جوړولو ځای څنګه او په کومو وسایلو جوړ شوی دی. دا ستر باغ تر اوسه د قومي تړو او ناغو په وسیله روغ رمټ ساتل شوی. په دغه باغ کې د ډول ډول میوو په زرګونه ونې ولاړې دي. د وامی قدیم د کلی امیر عبدالحمید په باغ کې د شته میوو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
مرخړې دي، غوزان دي، انار دي، او دغه سې لږ شان لږ شان د املوکان دي. څه کال د انار بیخي د شان خراب شو، مرض ولګېد او داسې اورج دي ټول. الحمدلله غوزان او چارمغز او انګور ښه پریمان لرو. خو د 5-9 بونې پورې ټول د وامه ولوس راجمع کیږي او په نوبدو سره 14-14 مونږ ناغل لرو. مونږ لپاره ډیر ګټور دي.
قومي مشر محمد میران وای کله چې د نورستان خلکو د اسلام دین نو منلې، نو د باغ پر میوه د لګیدلې ناغې سرغړون کې به د پروګرام په نوم له یو حسک کمر څخه لاندې غورځول کېده چې عمري
اول پسرلی کې چې یو شورا دلته دارېدله، د خلکو به تقریبا هر سړی چې زلمیتوب ته رسېدلی، نو هغه به یا به یو دانه هګۍ او یا د کارغه سر به یې راوړل کرانول. هغه به هغه د وخت حساب سره جریمه کېدله. کوپر په وخت کې خو د یو ځای د دلته پروګرام نومېږي، دا هغه ځای نه خلک کته ارتوله چې چا تعرض کړی و، ښځه وه او که نر و.
هغه وایي کله چې نورستانیانو اسلام قبول کړ، د سیمې نوم یې له کافرستان نه نورستان ته واوښته. د باغ ناغې پر خپل ځای پاتې شوي، خو توپیر دا شو چې سرغړونکی به نه وژل کیږي.
بیا وروسته چې کله دا خلک مسلمان شو، تقریبا 100 اضافه تر کیږي کنه چې دا خلک اسلام باندې مشرف شوي دي. بیا لکه معلمینو غوندې ملایان راغلي دلته، هر جماعت ته جماعت جوړ شوی او مقرر شوی چې هغوی دین تعلیم دی خلکو ته وښایي. بیا هغه ویل چې دا خو ظلم دی، د کفر وخت خبره خو تیر شوی دی. ناغه کې که چا تعرض کړی و، د هغې نه یو غوا واخلئ.
د نورستان د سپینګیرو په خبره د میوه پر شوکولو د هر کال په پسرلی کې ناغه خودل کیږي او د میزان میشتې په ورستو کې ناغه ماتیږي. نورستانیان وای د دومرستر او لرغونی باغ په ساتنه کې تر اوسه حکومت هیڅ همکاری نه ده کړې. دوی له حکومت او یونسکو غواړي چې اندربند دی د نړۍ د تاریخي بڼونو په لیس کې شامل کړي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه حکومت د اندرباغ ساتلو کې ولس سره کومه مرسته نه ده کړې.
دغه تاریخي باغ چې تقریبا 4000 کاله قدامت لري، ډېر تاریخي آثار هم لري چې د عصر حجري د زمانې آثار پکې دي، او دغه تاریخي باغ د ولسونو لخوا نه تر اوسه پورې په یو خاص نظم باندې ساتل شوی دی. ولسونو لخوا نه د دې باغ محافظت هم کیږي چې څوک غصب نه کړي او دننه پکې کورونه جوړ نه کړي.
والی هم د ولس په څیر له مرکزي حکومت او یونسکو څخه د یاد بڼ د رغولو لپاره د مرستو غوښتنه کوي.
د دې باغ د ساتلو لپاره د دولت لخوا نه یو خاص پاملرنه او تشویق ته ضرورت لري، او دا باید د یونسکو لخوا نه میراث فرهنګي جهان کې ثبت شي.
که چیرته د واما په څیر د نورو سیمو اوسیدونکو هم د ځنګلونو، باغونو او ملي شتمنیو د ساتلو لپاره یو موټی شي او دغه ډول ناغې وتړي، نو ورسره به هم ملي شتمنۍ وساتل شي، ولس ته به یې ګټه ورسیږي او سیمه به یې هم ښکلې پاتې شي.
منور احمد واحدی په کندهار کې د ځوانانو د یو رضاکار بنسټ مشر دی. هغه د مطالعې د دودولو په هڅه کې دی. په خپل ملمستون کې د سولې په نوم یو کتابتون جوړ کړی او شاوخوا 8000 بیلابیل کتابونه یې راټول کړي. د دغو کتابونو له جملې 15000 ټوکا د ښوونځیو د زده کوونکو لپاره چمتو شوي چې په نږدې ورځو کې وي پر زده کوونکو وویشي. د منور احمد واحدی بل هڅه کور په کور د کتاب د راټولولو کمپاین دی. په کندهار کې د ازادي راډیو خبريال صادق رښتینی له خاغلی واحدی سره مرکه کړي او د مرکه په سر کې پوښتنه ترې کړي چې د کتاب راټولونې انګیزه څنګه ورته پیدا شوه.
انګیزه دا و چې معرف کتابونه نه درلوده، مکتب کتابونه نه درلوده، ماشومان د زده کړو څخه بې برخې او ماشومانو کتابونه نه درلوده. نو د ملي احساس له مخې دا یو انګیزه راته پیدا شوه چې باید کور په کور وګرځو، کلی په کلي وګرځېږو. هغه کتابونه چې ځوانانو مطالعه کړي دي، لوړ سیم ته تللي دي، د معرف کتابونه ورته پراتی هغه راټول کړو تر څو در اړمنو پورې ورسو.
د کتاب چلونې په کمپاین کې چا همکاري درسره وکړه او دغه کمپاین یوازې په کندهار کې ترسره شو او یا په نورو ولایتونو کې هم؟
د کتاب راټولونی کمپاین کې مختلف اقشارو کومکونه کړي دي، قومي مشرانو، ځوانانو، مدني فعالانو، خوندوړو ټول کومکونه کړي دي او بالخصوص حکومتي چارواکو هم کومک کړي دي. او دا پروسه د افغانستان په 25 ولایتو کې را پیل شوی.
څومره کتابونه تر اوسه راټول کړي دي او دا کوم ډول کتابونه؟
کندهار د وګو 25 ولایتو څخه یو ولایت چې په لوړ تعداد کتابونه موږ راټول کړي، تقریبا 8500 جلد کتابونه موږ راټول کړي دي او دا مختلف کتابونه دي. موږ پر دوه برخو بیشل، یو د ازادي مطالعې دي او د مکتب کتابونه. ازادي مطالعې کې سیاسي برخه هم لري، اسلامي برخه هم لري، اجتماعي برخه هم لري، طب هم لري. مختلف کتابونه دي چې موږ وتوانې دلو یو کتابتون جوړ کړو. دا کتابونه خو مختلف نوي هم پکې کې و، زاړه هم، بعض بیا داسې وړونه هم پیدا شول چې مالی کوما کې کړی یو کتابتون کې زموږ په خوښه کتابونه راته رانیولې دي. ادي اکړی موږ کتابتون کې مش
او لکه تاسو چې وویل چې کلمو کتابونه راټول کړه او کتابتون مو جوړ کړ، څنګه موږ د کتابتون لپاره د سولې نوم غوره کړ؟
تاسو په جریان کې ازه د سولې ولسی حرکت رهبری غړی هم یم او کندهار ولایتي مسول هم یم. نو دا چې سولې ورشاد ضرورت دی او نن سبا د ولسونو په خلی کې سولې ده، نو پر دې اساس موږ وتوانې د لوچ د سولې په نامه یو کتابتون جوړ. موږ د دې کتابتون داسې یو شکل باندې جوړ کړي چې د الماری مو په درو ژبو جوړ کړي چې په پارسی کې صلح ورته وایي. یو طرف دیوال مو الماری د صلح څخه جوړ کړه او بل طرف مو د سولې څخه جوړ کړه چې په پښتو کلمه ده او درېمه انګلیسي کلمه ده چې پیس. نو هر دیوال مو ځانګړی کی او دغه الماری مو د دوه کلمو څخه جوړ کړي. په دغه الماری کې موږ کتابونه وډلې دي. نو طبیعي خبره ده سولې واشد ضرورت دی او افغانان سولې ته ضرورت لري او د سولې کلمې سره مینم لري او سولې یو خوږه کلمه ده. نو د پراخ ملاتړ څخه برخمنه ده، حتی خارجان هم راځي کتابتون سلیدنه کوي، د مختلف ولایتو څخه ځوانان راځي کتابتون څخه لیدنه کوي.
د کتابتون سره د خلکو علاقه مندي څنګه ده؟ په مجموع کې خلک مطالعه ته درځي؟
بله، و د خلکو علاقه ستا. هغه ځوانان چې په پانتون کې دي یا په مکتب کې دي هغه علاقه ډیره ده، بالخصوص هغه ځوان کشر چې غواړي سیاسي پروسې ته داخل شي هغه د کتابتون سره علاقه لري، د کتاب سره علاقه لري تر څو خپل ذهن روشانه کړي. نو هغه راځي او بیا موږ هم مسؤلیت لرو تر څو ځوانان وهڅوو د مطالعې دود مرواج کړو او ځوانان وهڅوو چې مطالعه وکړي تر څو خپل اذهان روشانه وساتي. موږ یو منظم ډیټابیس لرو، څومره کتابونه چې موږ لرو هغه ټول زموږ په ډیټابیس کې ثبت دي. او بیا یو رجستریشن فارم لرو، چار څوک راځي هر کتاب وړي، د څو مودې لپاره وړي، هغه موږ نیټه لیکو، د نوم لیکو، ادرس لیکو، مکمل د کتاب نوم لیکو، هغه شهرت د دواړو د لیکو، هم د کتاب د هم د نوم وړي شخص ته هغه موده هم لیکو چې په څو مودې لپاره د مطالعه لپاره وړي. کله چې مطالعه کوي بیرته بیا کتابتون ته سپاري، موږ هغه د نوم ته لیکو چې دا کتاب موږ ته ورسېدی.
خلک معمولا کم ډول کتابونه ډیر مطالعه کوي؟
ځوانان ډیر د سیاست سره علاقه لري، سیاسي برخه مطالعه کوي. خو بیا فرق لري، بعض ملګری په مختلفو پونځي کې وي، هغه بیا خپل د رشتې او هغه خپل د مسلک مطابق کتابونه مطالعه کوي.
یو شمېر کسان وایي چې دا کتابتون باید ستاسو د ملمستون پر ځای په یو عام او داسې ځای کې جوړ شوی وای چې هر چا لاسرسی ورته درلودی. تاسو په دې اړه څه وایئ؟
تاسو په جریان کې یاست، په مسجد کې پټاو کیږي، په مدرسه کې پټاو کیږي، په پاتیا دیره جنازه حتی واده هم بیا چاودونو نه دی فریشي. نو دا زما ملمستون چې دی یو امن ځای دی او د مطالعه لپاره پراخه شنه ساحه لري. او دلته موږ امکانات هم لرو په یو ترخه پیاله چای بالا هم موږ کولای شو دغه مراجعینو ته چای هم ورکو. نو پر دغه اساس موږ دلته جوړ کړي تر څو دغه کتابتون مهم دی او د کتابتون تر څنګ د انسان ژوند هم موږ ته مهم دی. نو د دې لپاره موږ د اسانتیا په خپل دفتر کې جوړه کړې ده. عام خاص کولای شي راسي کتاب ووایي او کتاب د ځان سره یوسي.
ویل کېږي چې تر دې وروسته تاسو کور په کور د کتاب راټولونې کمپاین کوي، په دې اړه معلومات راکړي.
نن ملا ملګرو ته وظیفه ورکړل، هغه به یو بینر چاپوي، یو لس نفریزه کاري ټیم به وي، او یو موټر دوه بوټ سره آماده کړو. ساحی مو مشخص کړي دي، نو انشاءالله دوی به ژر وتوانېږي چې د هغه ساحو څخه هغه کتابونه چې هلکان یا نجونې لوړو سمپو ته تللي وي، کتابونه یې مطالعه کړي وي، ضرورت نه لري، معرف ته یې نه سپارلي. نو موږ د دوی څخه خواهش کوو چې کتابونه موږ ته راکړي تر څو موږ یې راټول کړو او بیا هغه اړمنو خلکو ته، اړمنو ځوانانو ته ورسوو چې د زده کړې څخه بیا برخه پاتې.
جاوید امیرخیل د پښتو ژبې د ځوانو سندرغاړو څخه هغه سندرغاړی دی چې په دې وروستیو کې یو شمیر حماسي سندرې ویلې دي. خو د ځوانو سندرغاړو په منځ کې داسې نور سندرغاړي هم شته چې په کیفي لحاظ ډېرې لوېدلې او کمزورې سندرې وایي. دا چې څنګه کولی شو د پښتو موسیقۍ څیره لا غښتلې او له هنره ډکه کړو، په نننی هنر جاج کې دا او دې ته ورته پوښتنې له جاوید امیرخیل سره شریکوو.
هنر جاج.
میخیل صاحب ډیره مننه ژوندی اوسې چې خپل قیمتي وخت موږ ته راکړه. او پوښتنه ورسره کوم، په دې وروستیو کې د پښتو موسیقي د ابتذال په خوا روانه ده. اکثره زموږ هنرمندان چې هغوی موسیقي کوي ډیره مبتذله شاعري انتخابي او موسیقي ډیره هغه د ابتذال تر هغه اخري سرحد رسیدلی، ولې دغه زموږ موسیقي هم داسې د ابتذال پر خوا روانه ده؟
محبوب صاحب دلته مسالې دوی دي، یو ګناه د ولستا او بله ګناه د خپل د اهل د هنر خلکو د سندرغاړو د نوازنده د خلکو دي. ځکه که ولس هوښیار وی، ولس پوهېدلې په موسیقي، هغه سندرغاړی چې هغه تجربه د هنر نه لري، آواز چندان آواز نه دی، یا په راګ او راګنیز تال نه پوهېږي، نو نه یې اورېدل. نو دا خلک بیا پخپله د سندرغاړي مجبورېدل چې لاړ شي تر څو د موسیقي د دې علم زده کړي. دا علمي زده کړي موسیقي ډېره ستونزه دا ده. زه تقریبا لس و دولس خوشاو کې په د خپل سندرو ثبت چې کوم، ریکارډ چې کوم، دا همغه یو چا سره کوم. زه پوهېږم هغه د موسیقي هغه عالم د موسیقي دی. زه کوشش کوم چې هغه ته یو ښه کمپوز ورکړم. کله چې زه کمپوز ورکړم نو هغه ورته موسیقي او عمرخه جوړوي. او بله موسیقي خلکو نن سبا د نور نور لارو وسیله ګرځولې ده، د فحشا وسیله دي ګرځولې ده. خپل یې هغه ته چا خبره د دې چې کوم اهمیت دی، کوم ارزښت دی، هغه له منځه همدې خلکو وي. نو په کار سندرغاړو ته دا چې خواري وکړي او زحمت وباسي تر څو غولسم متوجه شي چې او مونږ نه پوهېدلو خلک پوهېدل.
ښه، همدغسې کې زه یو بله پوښتنه کوم. زموږ هغه هنرمندان چې د حساب خلک دي او پښتانه ډېر یادي، هغوی خو بار بار دغه کوي چېره راځئ کیفیت باندې بحث وکړو، مګر له دې سره سره هغه خلکو ته هم بیا د زموږ همدغه هنرمندان ډېر کمپاین کوي چې هغوی د کلاس خلک یو دوی مبتذله شاعري کوي یا مبتذله موسیقي کوي، همدوی پورته پورته کوي، موږ ډېرې بیلګې لرو. زما په حاصل ته دا دی چې څنګه کولی شو چې ښه هنرمندان هغه چې پر کیفیت وي او د لوړې سطحې خلک وي، او هغه چې هغه د ټیټې سطحې وي، دا بیلکو خلکو ته ښکاره کړو چې یاره دغه دغه موسیقي نه ده، د پښتو موسیقي یا د زموږ د هنر اصلي شکل دا دی، هغه شکل نه دی.
نو دا دلته میډیا نه سبا ډېره پرمختللې ده، سوشل میډیا او دا کومې چې زموږ رسنۍ دي، دا کار کولی شي. دوی سره لکه پخوا چې د ملي تلویزیون اصول او قانون قاعده دا و چې سندرغاړي به جواز بسوره وته بيشته سندرې مو شعر به چه خنه ورته ویدا شعر مو موسیقی به جرو غنه ورته بشتا بخي حتی بخي به پر خودونه بغزه کی نو د کار سندرغړی او څو څو نفر او څو سړی او چاغه بسندری ویلی غوی خنده الله وسم پروندی پات هم زاهر خدای بخي ساده ول میر او استاد سرانګو دا لوی لوی سندرغړی وسم پات دا د دیور لګ برکت پاتې چلتا غوی خواري وکړه یو فلک مثال کزه نه پویګ مان یو ځکه ماته زغړم چې مثال ستاسو ستاسو برنامه د خبرونه ته زما ډیر شوق ډیر می غواړم چې ستاسو خبرونه لاره خلکو ته وړاندې شم او تاسو خپل یو معیار ولري او ماته وی چې ناته دې معیار سره نو په دې صورت کې به سندرغړی زحمت وباسي ولته خو خراب سره معلومیږي خراب هم کوشش کوي چې یو خلار پکې غوړې
زموږ په دې مشرانو موسیقارانو کې هغه چې د کلاس خلک دي مشهور خلک دي او موسیقي واقعا علمي ذکر دا څوک شته چې د ځوانان راهنمایي کې ورته وي چې را د لارې درسته نه ده دا سمه کړه دا سي لاش
ولنشته ولنشته موږ په بیاری په پرو په معنا خلک لرو د سی یو دوتري نه چې ډېر خلک لرو خو داس د اندکان کچیر ته ورشي غو سره کې نه ځکه موسیقي خو واخ وړي موسیقي خو سلغ وړي موسیقي خو ریاضت وړي مونږ خخه په پښتونخوا کې خلک لرو د پور د برل لرو نو مونږ هر رقم د چا خبره په ساده اصطلاح چې هر فرمایش مونږ دوی بر اورد کولای شي مونږ ته مونږ ته لار خو دلش په موسیقي کې نه نه غو سم او اصلي لار د موسیقي
خا او ما سره یو پښتنه ده د زموږه ادیبانو شاعران کله کله داسې غونډې نیسي کرکتنی کی کتاب چاپ شي په کتاب کرکتنی کی یو راپورته شوی چې د غزي کی غلطي و د غزي کی مشکل مقالې په لیکي دا شان کی زموږه هنرمندان هم داسې کی کله داسې د کرکتنی دلی یا غونډې جوړوي چې مثلا وای چې جاوید امیرخیل او سندره ویلی راضی په دې کرکتنی کو چې خې ویلی خراب ویلی داسې کله دا کار شو
داسې کله نه دی شوی ځکه دلته اوس پنګه یو دغه لرو یو اتحاد د سندرغړو درو نو زنه پیغام چې دغه اتحاد رئیس څوک دی او هغه اتحاد ته کار څوک کوي او په اطلاعاتو فرهنګ وزارت کې د څومره ارزښت لري نه لري ځکه مشکل د برنه دی کله د زمونږ وزارت چې کم دی کله چې ته بده پسې لګرنې چولې وچ د تاسو چې لګي د څه کې سم روان کړی دا څه خبره ده سندرغړی مې متوجه کیدل او تاسو ته ډیر مننه تاسو زما ز خپل زما تاسو خبر خي خبر ته متوجه کړم دا کار به انشاء الله موږ خپل پیل کړو ډیر پلان وخت او دا به ډیر اصلاحات منځ راوړ
بشک
او دم دا د دې مشکل چاره کې دلې شي چې بیا سندرغړی کوشش وکي یو خاص وړاندې
کړي او مثلا سندرغړی کارت شي بیا خلک نقد پیو کی دا ورسته بیا وړاندې شي دا ډیر خوندور
ډیر 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 ډیر
خا هم دې چې یو بل پښتنه کوم دا خو درسته تاسو مخکې دی ټولنې یادونه مکړه چې خدغه هغه ټولنې دي چې دا د سندرغاړو یا د هنرمندانو د حقوق د ساتنې او یادې عادی د لپاره جوړې شوې دي آیا داسې ټولنې مشه په دې ټولنې کې داسې یو پوتنشل هم شته چې هغوی د سندرغاړو یا د سندرو یا د هنر په کیفیت بحث وکړي کنه شته
نه 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 ما تر اوسه دلته ځکه زه کوي خو زه بچا دا وټ کړم سبا ورغخته به چې کته خبر نه نو خبر شم دلته لګیا یو کار کوم زحمت وباسو تاسو را سره شي مال تر سودا سیستم دل دل خو کدا دا 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 خبري او جوړي شي او دا مشران یا پتیزونه کدا فکری زبانه راټول شي دا کار په مخ واچي نو دا خو دا وړي لوی کارو کی لوی بدلون براو
کابل کې دا سې کوم نور زین شي چې علمي موسیقي پکې زده شي پرته د کابل پانتون د هنرونو پانزینه
بالکل بالکل تولید د موسیقي استاد چې استاد احسان الله عرفانی دا غدي هم استاد دی پکې مته شاګردان روزي او هم سندري ریکارډ کوي ته دوی رشتہ دا تمبور دا غدي ستار دی نو استاد په کافی نه شاګردان هم لري او کار کې فعالیت کړم دی ولا کې نو بالکل ست دی غیر دریا ته نه
او د اواز په جوړولو
په هرې برخه ته بلشته دی په هم دوی په خپل دی استاد ځکه استاد په خپل تقریبا 15 کال شاګرد پات شوی په هندستان کې نو استاد د تمبور په برخه کې طبله په برخه کې هارموني په برخه کې اصل مهمه دا ده چې بنیاد د موسیقي سرګم شي کنه خیال شي تمرین شي ټارت شي
څومګر هنرمندان په دې بیان پويږي
مهمه دا ده هر کله چې نرغړې به دې خبر پوي شو هغه ته بیا تاسو ګورئ لوی لوی سازان یو د سینې د چې هغه یو هارمونیم لیکي هغه گئی اگر باب هم غوول شي هغه شپلې هم غوول شي زکه هغه ته هغه لار معلومه ده هغه ته نوټسن معلوم ده دلته به ودا ده موږ خو بدبختی په دې کې د چې په کلی کې وسندر زده کو بس لاړو په خور کې ریکارډ کو
او بسلته یو څور
په ور مله مشکل لایف کې مخامخ شونه بیا
بیا بیا مشکل سره
کار نه و
د باز ډیر خوګ د ماتم ډیر خواندور دي کې د شیز مونږ اوریدونکو ته ډیر خواندور وي موسیقي خو میو داسې ژبه ده چې هر څو پی پی یعنی هغه په تخنیکی خوانه بلکې چار څو کې ووري خواندور کې یو رغبت لري اخلي موګه کله چې د ذوق مثلا بحث کو یا د هغه چې په شاعري سره ډیر پوښ مثلا ک یو هنرمند یو شعر انتخابي نو هغه به باید په دې شعر خو پوښ نو بیا به هغه شعر انتخابي آی فکر نه کوي چې یو لامل دا دی چې موګه ګڼ هنرمندان ډیر د ټیټي سوي شعرونه انتخابي ځکه هغه په خپل نه پوښيږي اکثره به سواد دي یا اکثره چې کسواد لریم هغه ذوق ډیر ټیټ دی دا یو لامل نشي کېدای
بل څه کار بل څه کزه موږ ډیر موږ یو کمپاین رول کړل د کتاب لوس پنو نو په دې کې یو غرض موږ دام و چې د سندرغړې متوجه شي ځکه سندرغړې هم زه په دې برخه کې کار کړم زه د جناب استاد په شپه ورځ کې ته غادي اقل چې هیڅ نوی چې بيخي کوم مطالعه وکم یو لسفي مطالعه وکم
دا نور هنرمندان هم باید هم داسې
باید موږ چې دا شعر پیژنو دا ټول برکت دې مطالعه موږ دا اوس ډیر سندرغړې ته کوی چې خوشحال خټک پیژن وو بوئی چې نه پیژنم ولې چې مطالعه نه کوي کنه کله چې مطالعه نه کوي فکر سره نه ده
بالکل امیر خیل صاحب زموږ د غږ بوس ډیر ملګری اوري او ځینې به هنرمندان وي ځینې به شاعران وي ځینې به عام خلک وي هغه چې هنرمندان دي خامخا زموږ ټول پښتانه ستاسو د نوم سره آشنا دي ځکه تا پیژني سا هنر یې اوریدل ده او خوند یې ورکړی خوښ کړی هغه چې هنرمندان دي اوند اوس موږ غاوري خامخا به ستاسو تجربه استفاده کوي په دغه برخه کې ستاسو تجربه څه وتا ولې دغه شان شاعري انتخاب نه کړی چې هغه ډیره د ټیټي سوي او شاعري یا هغه موسیقي چې ټولنې ته درو وسته د ټولنې د امروان یو پورته ده نو یعنی امروان باید دغه ستاسو د هنر په سر راپورته شي د کې څه رازو
محبوب صاحب ټولنې په درې کټګورې کې ژوند کوي یو خلک دي چې ډیر پورته دي یو خلک دي چې متوسط مېز کې ژوند کوي یو خلک دي چې هغه پریوتی دي چې هغه بلابل مثال خپل انرژي خپل پیسې خپل وخت په داس ځای کې وي چې هغه مانند نو ما دا فکر وکړ چې زه باید هغه چاته کار وکم چې هغه پریوتی دي او ما په سره پاتې کی کدي پریوتو څه زمور پریوتو من خو بیا خو بیا خو ما کار ونه کړ او بیا الحمدلله ما سره د خو ملګرو غټ لطف و چې سید جیلانی جلان صاحب او میرا جن پٹھان سے دتی خلکو ماته یو فکر را گزارا کړه ته چې تک په دې لار کې زین بیا په دې نه غزار په کلاش نو بیا موږ سره ورو ورو متوجه شو شاو موږ به سب دل وسط سندره مشترک شې سندره دا ټول انسانو شر
بالکل
نو دې ته بیا دې مخلصانه او صادقانه او په ډیر په دقت سره توجه شي کار شي
د شاوخوا ملګرو یادونه دی وکړه چې شاوخوا ملګری ډیر زیات مهم تاثیر لري هغه سن هنرمندان چې هغه مثلا نوی مخکی هنر ته هغه د پارستا لند پیغام څه دی چې هغه بچو کی
دا ډېر خدای چې دوی راهنما پیدا کړم رحمه څوک دی هم دا اهل قلم خلک دي فرهنګي خلک دي شاعران دي صوفیان دي دا ډېر مهمه ده په هنر کې صوفی ملګری ډېر ضروري ځکه به دا غنه کی مطالعه دی وکړي کتاب دی ویلو شاعرانو سره دي کینی ته خپل مشرانو شاعرانو مثلا تاسو یو استاد تاسو سره ناستو کی کاروان صاحب سره ناستو کی لایق صاحب تور شي جلان صاحب تور شي تاسې عبد الله رفیع صاحب سره کی ناستې پاستیو کی نو هغه ورته به د ژوند راز او نازونه ټول خو نو هر څو جنبې راضي لدی خانو دی پهلو کی ان شاء الله په دوه درو کلو کې د نتیجه ورکی دی بده کامیابی هغه پورته ختلی
ډیر مننه شکر
شکر استاد
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
تاسو به له چمبی یا دایره سره خامخا شنایي د خوخی په مراسمو کې اکثره جونی چمبی وهی او د خپلې خوخی او خوشحالی اظهار د چمبی او سندرو په ژبه کوي دا چې د چمبی ارزښت څه ده څه ډول او څه وخت رامنځته شوه دا د تورته پښتني په ننني فنکار برخه کې فرشته مرسل په یو راپور کې ځواب وی
فنکار قدر من اوردن کو چمبا تمبل داریا دایره د موسیقی هغالده چل لرغون زمانی سخ را پاتیده پا لومره که با پارابو که زینو نارینه و چمبا د غویی وزه حسی او زینو نورو حیواناتو لپوستکو سخ جوڑه والا بیا با د پاخ عمر میرمنو د خاده پا مراسمو او میلو که وحلا سندری رو سرویلی او زوان انجونو با اتانورتا کوا روستا بیا د چمبه کاروال پیاوش میر نورو حیوادونو که هم لکه افغانستان، هندوستان، پاکستان، تاجکستان او زینو نورو که هم دود شول پا پایل که ده دا دایره یا چمبه پاکله لفلکلوریار خا زان خبره بو دیو شخصی پانتون دیده بیات استاد عرفان الله احمد زای وای چه چمبه پا فلکلور که هم اوک تاریخ لری
پا تاریخی لحاظ ډیر لوی قدمات لري په فولکلور کې د دې یادونه سوي ده د موسیقي لالات څخه ده په هر پښتني کور کې کومګو ګورو الته بچمبه موجوده وي ځکه چې په خوشحالي کې هغه اولینې د موسیقي کوم آلات چکاری یا چمبه ده د خزل خوانه حتی زمون ماشمان انجونی دا وړی انجونې دوی چې دا په وړکوالي کې د چمبې هغه کوي تمرین کوي غواړي چمبه زده کړي بعضې سندرې دي چې هغه له دریا دایره یا چمبې سره ویل کېږي لکه یو سندره ده جانانه بیا دې جوړې کړي په درزي دي د خط لمنې جانانه بیا دې جوړې کړي په درزي دي یعنی دغسې یو سندره بیا د دې په منځ کې چې دا دوی ټپې یا لنډۍ ورسره اچي د پکتیا په ډاګو کې بیا د دریا غږ ده پکتیا په ډاګو کې که نه نو دغسې ډېرو مواردو کې له دې څخه استفاده سوې ده طبعا له دې څخه ښکاري چې دا یو ډېر لوړ اولي ارزښت لري
هغه کسان چې چمبه یا دایره وهي یو جیل د چمبې له منځ او بل جیل د چمبې له اړخ سره لاس او ګوتې جنګوي نو ځکه بیا دوه ذهن آراموونکي یا په عامه خبر گوشنواز آوازونه غوږونه نازوي په چمبه وهلو کې فزیکي قوت ډېر رول لري کوچیان هغه کسان دي چې خپله چمبه جوړوي او خپله یې بیا وهي سراج خان ترکی وایي چې دوی چمبه د غویي له پوستکي څخه ځکه جوړوي چې هغه ډبل وي دا دایرې یا چمبې بیا ډېرې کلکې هم راځي او د دوی لاسونه هم ښه غښتلي دي نارینه او مېرمنې په کېږدیو او ډګونو کې داسې دایره یا چمبه وهي چې غږ یې په ټول دښته کې څرخي
سپینسار ورته وایي چې عمرونه یې زیات وي دا ډېرې ښایسته ښایسته دریاوې وهي خاصتا د کوچانو رواج ده کله که تاسو خیمو ته ورغلي یاست دوی په سارا په ساحو کې اوسېږي بیا نو دوی په خیمو کې هم دغه دریاوې لري په کډو کې له یوه ځای څخه و بل ځای ته انتقالوي او دغه دریاوو په خپلو ودو کې په کوزدو کې په ستنو کې همدا دې دریاو څخه دا پروګرام پر مخ وړي بیا چې به داسې یو د ورور ملګري ستن وله کوزده وله نامزاد سوی به وو بیا به موږ په دیرو کې په کوټو کې په حجرو کې سره راټولېدلو ملګري لس پنځه لس شل ملګري همدا دریاوې به موږ وهلې دا چمبې به موږ وهلې نور ملګري به وو له هغو به اتڼونه کول
کله چې د دایرې یا چمبې نوم یادیږي نو د خلکو په ذهن کې دا انځوریږي چې چمبه به یوازې په خوښ او خوشحاله وخت کې وهل کېږي او په خادیو کې به ورنه استفاده کېږي خو داسې نه ده ځینې کسان خپل غم د چمبې په وهلو سره غلطوي د کابل اوسیدونکي زهرا وایي چې د ډېر درد په وخت کې دایره وهي لنډۍ وایي او اوښکې ورسره تویوي بیا یې زړه سپک او غم کم شي
چمبه داسې یو آواز لري چې زیاتره وخت زړه غم او غلطوي او زه په یو وخت کې ډېره جیګرخونه ومه او ما اولین شی چې وو څه شی د ما غم غلطوي ما چمبه واخیسته او د چمبې په وهلو باندې هغه څه آواز به چې وو هغه ما ویلي او ژړل به مې زما به غم ورسره سپکې دی او چمبه به وکړه بس هغه څه احساسات چې د بدلو مثلا ځان سره به مې چې ویلي کومه لنډۍ به مې څه اچولم یا کومه مصرۍ چې به مې چې ویلي بس فکر به مې ورسره بدلېده ډېرې به خوښېږي
افغانستان کې څو ډوله چمبې خلک پیژني او کاروي له څو تنو څخه مو پوښتلي دي ورته غواک شي
نو مې والي جان د جاربات اوسیدونکی یم په خوا چې به کلي کورونو کې ښځو چمبې جوړولې د پوستکي نه یا د ګډې د بل دغه نه اوس هم زموږ په کور کې دا شته پوستکی هم د ساده پوستکی به بس اتې غوندې و نور موږ څه شی نه دي لیدلې
محمد میم د لغمان ولایت دغه زنګولی مورپسی دغه د مادور یو د پرینا او دغه کوسونه دغه د اندی فلم واره کوسونه په باندې دي پرڅ کې غون دغه ډول لري قواره خسته د خنور کپیت به ډیر خنې سره په خوانی خو وو خو وسمنه په یادګی چې هغه چی شنه جوړیدل سره قامت وکړ
نوم محمد عارف ته غزنده ولایت ته ما زما خره غردي غردي وړي دایره نه دی ما غدي وړي وړي جنې بندلو به کوي لدین پورته بیا نور چې نه دل دي
د زرپانی په نننی پانه کې زموږ همکار فریبا ظاهر د خاغلی اجمل پسرلی ایولند کیسه امن وړاندې کوي.
ریشمین خیال دیوال لا بهر لکه د غومب سوزاله سوري سوري وو. حاجی لاس پر تیر کړ.
شکر مرمه خونه دی پر وطن
د کړکی په کنجونو کې ماته آینه پر امسا پورې واله کرنګ کړنګ سو له بهره د کوټې منست سرور هیسته کړ. کوټه تک تور ښکارېده. دیوالونه لوګي وهلي وو. د مرغۍ چغا په خود کړ. مخې په سیور واړه د چنار لمنځه ژغ راته د ونی پورته څنګه غوڅه سوي وې. د په مرغۍ پسې کتل چې څو پاله پسې ډزې سوي. مرغۍ غلی سوه که والوته. د غولې په منځ کې د څا خواته ورغی. سلواغه یې نه وه، تسمه شکېدلې وه. څرخې وڅرخوه. د زنګنې ګرارۍ ګرهارۍ سو. د څا دننه د اوبو پر سر خلی خاشې ولاړې وې. کوڅې ته تیر سو. د ګاونډي له کوره دوه ناشنا خیرن ماشومان راووتل چې پر دې سترګې ولګېدې. په منډه خپل کور ته ننوتل. حاجي له ځان سره وبڼېده.
بیرته به څنګه کډه کوم؟
امسا یې ولګوله. سر یې ټیټ واچوه. ورو ورو د تشې کوڅې کوز سر روان سو. د دوی سیمه امن سوې وه، خو حاجي تر ژبې لاندې همدا خبره کوله.
په ښار کې به کرایه نوره څنګه ورکوم؟ خار کی بکریا څنګه ورکوم؟
به دي خار مين روزګارو دل کمین په پیسو به دي خار مين روزګارو دل کمین په پیسو به دي خار مين روزګارو دل کمین په پیسو هي زت شلا سوم تما نشم یو سړی مې پکې بایلو ست شلا سوم تابا نشم یو سړی مې پکې بایلو بیرو خیارو خیار کې دا لی بنې مې پکې بایلو.
تاسو به د هارون باچا لنوم سره مخ آشنا یې. هغه د پښتو موسیقي هغه هنرمند دی چې کلونه کلونه یې پښتو موسیقي کړي. هغه تل هڅه کړې چې په کیفي لحاظ پښتو موسیقي پورته کړي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د هغه دوه زمزمې چې له هارمونی سره یې کړي وړاندې کوو.
ورېښمین خیال
امن دراشی امن دیر خوب دے لطرخ جنگا بلاستڑے مرشد جل لارے دڑا